السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماسپخین یو بجه د نن د خالی ورس او د 2020 کال د جنوري 11 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کړی کوم او روان یو سات کې په ایران کې د الوتکې کې درا پریوتو د پیخي په کوټه کې د بمی چاودنې او د ماشومانو د حقونو د یو قانون جوړېدو سره سره 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو او د دې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبر نو
ایران ومنله چې د جنوري پاتمه په تهران کې د هغوی پوز د یوکرين مسافر وړونکو الوتکه په نخښه کړې و. اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې د احتساب د ادارې ځینې قوانین غیر اسلامي دي. امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. ایران ومنله چې د جنوري پاتمه په تهران کې د هغوی پوز د یوکرين مسافر وړونکو الوتکه په غیر ارادي توګه د انساني غلطۍ له امله په نخښه کړې و. نن سهار د ایران سرکاري ټلویزیون د دې الوتکې د ویشتو د منلو خبره په داسې حال کې وکړه چې د څو ورځو نه د غربي نړۍ د مشرانو کارپوهانو لخوا د ثبتونو په بنیاد د ایراني توغندیو له امله د الوتکې د ویشتو تورونه ایراني حکومت رد کړي ول. په بیان کې د ایراني پوز په حواله ویل شوي چې د الوتکه هغه مهال د ایران د انقلابي د مرکز په لوري تاو شوی و چې د امریکا سره د سخت فشار له امله د ایران پوست په های الرټو په دغه الوتکه کې یو سل شپږ بیا مسافر سپاره ول چې ټول وجلې شوي دي. بیان زیاتوي چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي دي چې دا پیښه په داسې کړکېچنو حالاتو کې رامنځته شوې ده چې ذمهوار یې امریکا ده. دغه الوتکه د تهران نه د یوکرین سرحد کیف ته په لاره وه چې پکې 55 کینیډین، 2 ایرانیان، 10 د سویډن، 4 افغانان، 3 جرمنیان او 3 برتانویان سپاره ول. په کوټه کې پرون په یو جماعت کې په 14 کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شو کسانو کې د کوټې پولیسو ډي اس پي امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایټ ټاون د غوسابات په جماعت کې د ماخام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر دیا لانګو په خبريالانو ته وویل چې 19 کسان زخمیان شوي هم دي او زیاته کړه.
لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
لیکن چتا ستو معلوم ده چې د ترګری ود به پیشوس وي تا قورستا حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خود هغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي نو هم دا وجه ده چې پرد کوونکی ځانمرګې دل ترالی
آسان ټارګټ سمجھ کر گلی کوچو کې مسجدو میں آئے تھے.
د حملې ذمہواري د داعش وسلوالې ډلې اخیستې او دعوه یې کړې چې دا حمله ځانمرګي وه. نن بعد پیښور په نشترحال کې د زمشو قبایلي ضلعو د حقونو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، خبریالانو او زده کوونکو لویه جرګه کیږي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې جرګې جوړونکي یو منتظم محمد حسیب خان وویل
آغا دولس نکتی چې کوم باندې دا ټول خلک متفق شي او هغه په دې باندې مونږ د عام ولس نه منځورو چې هغه کې د قبایلی سیمې چې کوم انتظامی امور دي، د پیسو چې کوم ضرورت دي، د رنګ تعلیم، روزګار او صحت نه علاوه چې کوم الته د شناخ مسله ده، کوم چې وز د سب ډیویژنز والا روانه ده، نو په دې ټولو باندې بلتا نن 2 بجې خبره کی.
د حسیب خان په خبره په دې جرګه کې بعد قبایلي ضلعو د راتلونکي د زم کې دونه پس په دغو سیمو کې د بیا آبادکارۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبره کیږي. تیره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 1,00,000 روپیو جرمانه تجویز شوې ده. قومي اسمبلی ته د زینب لړ په نامه د دغې بل مسوده د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري وړاندې کړه. د بل منظوري دونه پس میرمن مزاري د قومي اسمبلی د غړو مننه وکړه. په بل کې د هغو پولیسو لپاره هم سزا تجویز شوې ده چې په ماشومانو د جنسي تیریو د پیښو سمې پلټنې نه کوي. په بل کې کم نه کم سزا 10 کال قید مقرر شوی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د مندنی ختیځ د صورتحال په اړه د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی وویل چې په بغداد کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی په یو امریکایي هوایي برید کې د وژنې نه پس د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکېچ کې به پاکستان بې طرفه پاتې کیږي او په سیمه کې د امن لپاره په خپل کردار لوبوي. هغه زیاته کړه خپل خبره به د بل هیواد پر ضد کارولو ته پرې نه کړي. اسلامی نظریاتی کونسل وایي چې د احتساب موجوده قوانین د اسلامي اصولو مطابق نه دي او په دې لړ کې تجاویز وفاقي وزارت قانون ته استولې دي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامي نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبل عیاض وویل
ځکه چې پاکستان کې آئین دا وایي چې یو قانون هم د قرآن او سنت خلاف نشي جوړېدی. موږ پکې یو بله بنیادی خبره کړې ده چې د نیب د آرڈیننس دا ټول تصور چې دی یا د احتساب دا ټول تصور چې دی دا د اسلامي احتساب اصولو سره مطابق نه دی.
د ډاکټر قبل عیاض په خبره د احتساب د ادارې دا قانون چې څوک هم په درغلۍ کې ککړ ثابت شي نو د خوشي کېدو په بدل کې د احتساب ادارې ته پیسې ورکول غیر اسلامي دي. د ده په خبره اسلام د احتساب په اړه د هرې درغلۍ د بنیادي وجې د ختمولو خبره کوي. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزاني وزیرانو مایک پومپیو او سټیف منوشن پرون د جنوري په 10 په د نو بندیزونو خبره په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همدارنګه د ایران د فولادو او نورو ذاتونو یو شمېر کارخانې او د قانونو د کیندلو ول شرکتونه تر بندیزونو لاندې کړي دي. په دې اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا جاری شوی فرمان کې شمنه شوې چې له زیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشرانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته کړي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرن صوبې د سراج زهیر نه واوري.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ غستل کیږي او په 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپۍ او په 203 روپۍ، یو یورو په 101 روپۍ 40 پیسې او په 102 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 202 روپۍ او په 202 روپۍ 40 پیسې، د سعودي عرب ریال په 102 روپۍ او په 102 روپۍ 40 پیسې، او یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 4، او کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري ایران منلي چې دولتي ځواکونه په غلطۍ یوکرایني الوتکه راغورځولې ده چې پکې 106 او 1 کسان وژل شوي. بل خوا سیلونکي وایي
البتکا یا جہاز سزاگل گیری پر میزائل بانے دا ہو فوجی دا طریقے سرا لے رہا تھا غلطی دا.
د کوټ خار په جمعات کې تیر ورځ په ځانمرګ بریک کې 15 کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده.
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازي خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي.
او 19 پروگرام سندرو جادوګرو کې د سندرګاړي دمساز مروت د هنر په اړه معلومات اوري. مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو ایران منلي چې دولتي ځواکونه په تیروتنې یوکرایني الوتکه راغورځولې. د ایران مسلح ځواکونو عمومي قومندانۍ نن ویلي چې د الوتکه چې 106 او 1 کسان پکې سپاره وو د ایران د سپا پاستاران په راکټ لګیدلې ده. ایران وړاندې رد کړی وو چې ګواکې د جنوري په 8 دغه مسافر وړونکو الوتکه دوی په قصدي ډول پنخه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نو.
د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یوکرين هوایي شرکت الوتکه په غیر قصدي ډول او د انساني تیروتنې په نتیجه کې راغورځول شوې ده. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي قومندانۍ نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګیدلې ده. ایران وړاندې رد کړې وه چې ګواکې دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول په نښه کړي. د کنیډا د وزیر اعظم جسټین ټروډو په څیر یو شمیر غربي حکومتي مشرانو ویلي وو چې یوکراني الوتکه د ایران له لورې ویشتل شوې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي کوم کسان چې دغه پیښې ذمهواران دي حساب به ورسره کیږي. د یوکراین هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه له تهرانه یوکراین ته روانه وه او د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. په الوتکه کې شپږ اویا ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکرانیان، درې شپېته کنیډایان، درې جرمنیان، درې برتانویان او لس سودانیان سپاره وو. په دوی کې ځنو دوه ګونې تابعیت درلود. دا پېښه څو ساعته وروسته له هغو وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بیلیسټیک توغندیو حمله وکړه. ایران دغه بریدونه وروسته له هغو کړي وو چې تهران ویلي وو د قاسم سلیمانی د وژنې بدل به اخلي. د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د عراق په سر ښار بغداد کې په 3 جنوري په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو. یوې مرکې ته د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي دا چې دغه الوتکه د ایران له هوایي ایرپورټه پورته کېدله نو په کار و چې له میزایل برید مخکې خپلو ایرپورټونو ته ایران ویلې وي چې جازونه الوتو ته پرې نږدي. نوموړی وړاندې وایي
سبا په خیال خو دا چې کوم الوتکه یا جاز په دغه لګېدلې په میزایل باندې دا خو فوجي ده طریقے سره ډیره غټه غلطی ده. زما په خیال دی چې په کار وو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکو چې اوچت شي، ځکه چې میزایل په هوا کې دي او جاز کار نشته. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جاز د بار نه راځي ملک ته، هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم پخپل د خپل ایرپورټس نه دي نو دا یو قسمه غیر پیشور کار، لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دوی سیزمو ته خیال کوي. نو دا زما په خیال ډېره غټه غلطي ده. خلک په کې مړه دي او دا هغه خلکو چې کوم ملکونه دي، خاص کر کینیډا په کې څه کسان دي، نو دا په دې وجه د هغې وزیر اعظم هم د دې خلاف بیان ورکړی وو. نو دې سره د ایران چې کوم کیس دی هغه کمزوری شوی دی.
نو تاسو څه وایئ چې د دې نه وروسته څه داسې امکانات تاسو ته په نظر راځي چې څه کېدای شي؟
زما په خیال چې د خلکو ایران سره همدردی وي چې کله امریکې زیاتې کړی وو ایران سره، بیا چې کله ایران هغې نه دا بدلا اخیسته هغه بدلم څه خاص بدله نه وه. خو په هر صورت چلو ټیک د هغې سره جنگ نه جوړېږي، خو په منځ کې پوره یو جهاز چې کوم دی هغه اوور دا ډېره یو تشویش خبره ده. او زما په خیال په دې باندې صرف افسوس کېږي چې نو خو دې سه چل نه شته.
د ایران سره د نورو هېوادونو اړیکې به خراب شي تاسو څه ګورئ؟
خراب بشي او زما په خیال چې څوک به داسې تاوان غواړي، دا کوم چې کوم خلک دی هغې چې کوم پیشه داران دي هغې به کمپنسیټ کول غواړي. دا چې کوم د ایویشن د هوایي جازونو غلطي دي په دې کې د سټل کېدو ډېر ټایم لګي، نو په دې دا به ته غواړي. او په کار دا دي چې هغې د ورکیا چې د کوم ملک شهریان دي هغې ورکیا. زما په خیال بین الاقوامي چې کوم هوا بازی تنظیم دی هغه په دې کې رول ادا کولی شي.
اوریدونکو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وو چې تاسو ته ویل دا چې دغه الوتکه د ایران له هوایي ایرپورټه پورته کېدله نو په کار و چې ایرانی چارواکو له میزایل برید مخکې خپلو ایرپورټونو ته ویلي وو چې جازونه الوتو ته پرې نږدي.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندرې جادوګرې
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بچو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بچو
سروي
په درې نیمو بچو
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بچو
د سولې په لور
په سلور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بچو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اړیدونکو د کوټي خار په جمعات کې ځانمرګي بریت 15 کسان مجري او شلې جوړ کړی دی. دا پیښه د سټلایټ ټاون په غوسابات کې د ماخام د مونږ پر مهال شوې ده. چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د بریز مواري داعش ډلې منلې. په دې اړه نور حال د کوټي نه د مشال رادیو خبريال یو ترين راکوي.
د کوټه د سټلایټون په غوسابات کې تیر ماښام د لمانځه پر مهال د مدرسه دارالعلوم شریعه په مسجد کې هغه مهال وازورور چاودنه وسوه. کله چې د ماښام پر لمانځه خلک ولاړو د دې چاودنې له امله تر دمګړی پورې 15 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د کوټه د پولیسو ډي اس پي امان الله، مسجد امام او دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښو وروسته سمدلاسه پولیس او سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسیدلي او د غزای څخه مړي او ټپیان د کوټ ولوی روغتون ته رسولی دي. چیرې چې د زخمیانو علاج روان دي او چې کوم خلک په دغه پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و، دا غو مړي تیر شپه د شناخت وروسته و خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو تیر ماخستن د پیښې ځای ته رسېدلی او هلته یې د پیښې جاج اخیستی دي. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې برېښي چې دا یو ځانمرګي برید و چې موخه د بلوچستان په خلکو کې ویر خپلور او په کوټ ښار کې امنیت ورارول دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي لکه چې تاسو ته معلومه ده چې د ترګرۍ یو دوه پیښ وسوې، دغه وروسته حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل او د ښار پر غټو مساجدو هم سکیورټي زیاته کړه. خو دغه ډول په ګلۍ کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي، نو همدا وجه ده چې برید کوونکي ځانمرګي دلته رالی او دا د ګلۍ کوڅو مسجد یو اسان هدف
وګڼئ.
بلخوا ته د پیښ په اړه د سیمې ځینو الکوانو و مشالډو ته خپل د سترګو لیدلی حال څه داسې بیان کړی او ویل چې چاودنه ډېره زورور وه.
مسجد کې وم په درېم رکعت باندې ناست وم، ډېره زوردار دمکه وسوه، دغه غټ اواز کنان سره وشورېده او زموږ د علاقې خلک ډېر ډېر سره غمجن دي او ډېر خوفزده دي. ډېر خلک په دې کې شیدان شوي دي او ډېر زخمیان شوي دي.
زما نوم عطا اولاد، ما د ماښام لمونځ کوو چې د مکه وسوله او کېدای شي همسایه ګام کې شیدان شوي. زه ډېر غمزده هم د دې د وجې چې د مکه سره و ټول کوچنیان ماشومان غټان ټوله پریشان دي د دې د وجې.
پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخته خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا یو داسې عمل دی چې موخه په خلکو کې ویره خپرول دي. نوموړي د پیښې په اړه سمدلاسه رپورټ طلب کړی او په پیښه کې د ټپیانو هر ډول علاج کولو امر کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې په مازدیګر د کوټ ښار په مرکزی برخه کې د میکانګي سړک او عبدالستار روډ پر چوک باندې یوه بله چاودنه شوې وه، په کوم کې چې دوه کسان وژل شوي او د اف سي د دوو عسکرو په ګډون اته نور ټپیان
اوریدونکو. څنګه چې تاسو واورید د کوټې د دارالعلوم شریعه په جماعت کې ځانمرګي برید 15 کسانو ته مرجوب لاړولی. د برید مواري داعش وسوالې ډلې منلې. بلخوا د طالبانو سرچینو مشال رډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دارالعلوم شریعه په نوم د دې مدرسې سختن د افغان طالبانو اوسنی قاضي القضات عبدالحکیم وو. په کوټه کې د جنوري په 9 نیټه هم یوې چاودنې دوه تنه وجري وو او 14 نور یې ژوبل کړي وو. د مشال همکار طاهر خان نه مپختلی چې په کوټه کې د مخ په زیاتیدونکو چاودنو لامل څه کېدای شي.
دغه معنی ته اخیستل کېدای شي چې فوکس اوس د وسلوالو ډلو لکه څنګه چې تاسو ذکر هم کړ چې د دې 13 شپه چې کوم ماښام چاودنه شوې ده په مسجد کې، نو داعش بیا یو بیانیه خپره کړې ده په خپل سوشل میډیا باندې او په هغې کې دعوه کړې ده چې دوی دغه در حمله دوی کړې ده. بیا یې د کوم دوی چې دعوه کړې ده چې دا یو ځانمرګي برید و دغه، نو که ده او بیا هغې دا دعوه کړې ده چې دوی په دغه حمله کې افغان طالبان په نخه کړی دي او شلې پکې وجلې دي سلوي پکې جوبل کړی دي. نو دلته بیا هم یو بل اندېښنه دا کېدی شي که د داعش دا داوا رښتیا وي نو بیا خو دا یو بل اندېښنه به ځکه پاکستان دپاره وي چې افغان طالبان یې په نخه کړی دي. نو معنی دا ده چې د هغوی هغه جګړه چې په افغانستان کې یو بل خلاف به په ننګرهار کې یا په زابل کې دي جګړې کړي دي داعش او طالبان هغه جګړه اس کی دیشی پاکستان بلوچستان تا هم انتقال چی ویر دا نیخنے خو موجود بوی
بلا تار خان سے دا بلوچستان نیشنل پارٹی چی کم بشر دے حاصل بزن جو سے بو آغا چھوڑا زی اڑان دے پاکستانی اور رسانے سر پا خبرو کی دا ہم ویلی چی دا ایران او امریکی تر منز چی کم تاو تریخوالے دے دا غی زیادے دو کی دیشی سبب دا ہم وگردی چی پا دا غسیمہ کی پراکسی جگڑا یا نیابتی جگڑا آغا زیادا شی دا غیتا چنگا گوری
دا خبرو خو دے سرم تر سحدا اتفاق زکر کی دیشی چی پراکسی دا خو دا دیرو حیوان دونو اوس دا یو پالیسی او تګلار جوړ شوی دا ګرځیدل دا او یو هیواد د یو بل هیواد سره دشمنی کوي دا غینه بدل اخلي یا غته زیان رسول غواړي هغه ته یو چیلنج مخامخ کول غواړي نو بیا خو دا شیان د دې امکان به خامخا وي چې هغه بیا کم ځکه یو هیواد ته فرصت په لاس ورځي نو هغه به دا کار کوي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو چارواکی او د کډوالو مشان وای چې تیر شپه په کاخل کې د خیمو جوړ شوی بازار کې د اور لګیدو له وجې تر شلو پوري د سامانونو ډک دوکانونه سوځېدلي. کډوال وای له کلونو راهیسې په دغه کیمپ کې ژوند کوي او ستونزې د کمیدو پر ځای زیاتې شوې دي او باید حکومت دې دوی خپل سیمو ته زر تر زر استانه کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
دولتي چارواکي او بې کوره شوي کډوال وای کیمپ کې دننه د خیمو جوړ شوی بازار چې د کډوالو لپاره جوړ شوی او خپل کاروبار ذریعہ ګرځولې د بجلی شارټ سرکټ په وجه اور ولګېدو چې د کیمپ د کډوالو تر شلو پورې دوکانونه د سامان ډک وسوځېدل. چارواکي وایي چې په اور باندې زر کابو وموندل شو او کیمپ کې میشتې کورنۍ ته سزانی تاوان نه دی رسېدلې. شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام خان وای چې د کالونو نه تحصیل د تاخیل کډوال په کیمپ کې میشته دي لستونزو سره مخ دي باید نور خپلو سیمو ته ستانه شي او د اور لګېدو له کبله د کډوالو شوي تاوان معاوضه ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د امنیتي ادارو له چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کیمپ کې لګېدلې اور باندې زر کابو وموندل شوه د بازار نه د غلطه د میشتو کورنۍ خیمو ته اور نه ورسېدو سزانی تاوان نه دی پکې شوی او د کډوالو د سامان تاوان به معاوضه کیږي. د چارواکو په وینا بکاخیل کډوالو کیمپ کې دا مهال 2000 سلويخ کورنۍ یا خاندانونه ژوند کړي چې د تحصیل د تاخیل غسیمو دي چې لای واپسی نه دی شوی او دغه کډوال افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې پاکستان ته راستنه شوی. دوی په بیا بیا غوښتنه کړې چې سیمې دې ورته زر کلیر کړي او نور دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو د اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او نورو اپوزیشن ګوندونو نن 2 بجې په پیښور نشتر حال کې قبایلي جرګه رابللې ده چې پکې به د قبایلي سیمو د زم کېدو وروسته د حالاتو جایزه اخیستل کېږي. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي او حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي هم رابلل شوي دي چې پکې د دوی په وینا له حکومتي غړو به پوښتنې کوي چې د قبایلي ضلعو له ولس سره کړې ژمنې تر کومه حده پورې سرته رسولې دي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
اپوزیشن ګوندونه دي د هغوی لخوا رابلل شوي ده چې پکې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند، دغه شان پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام پی چې هغې پخوا د انضمام مخالفت هم کړی خو هغې هم په دې کې دي، او ورسره حکمران ګوند تحریک انصاف هم په دې کې دې جرګې ته رابللی شوی دی. د دې لپاره یو کوارډینیشن کمیټي هم جوړه شوې ده. 2 ځل مخکې د دې غونډې شوې او د مخکې نه دوی دا نیټه اعلان کړې وه. نو نن دا جرګه 2 بجې په نشترال پېښور کې لګه کېږي، پیلېږي، او دې چې کوم موجوده پارلمان غړي دي د قبایلي سیمو یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د اسمبلۍ غړي دي هغې ټولو ته بلنه ورکړل شوې ده. دغه شان پخواني د پارلمان ځوانانو ته
دې هدف سره دې جرګې
د دې هدف دا دی چې د انضمام نه پس چې کوم صورتحال دی او په هغې کې چې کوم ژمنې شوې د انضمام په وخت باندې چې کوم هغه سپارښتنې وې 100 اربه روپۍ مصرف کولو هر کال د را روانو 10 کلونو لپاره په قبایلي علاقو کې، نو چې دا کوم مخالف ګوندونه دي نو هغې دا وایي چې دغه پیسې د وسه پورې هلته نه دي لګول شوي، هسې تش په نوم باندې انضمام شوی دی، خو هلته د پرمختګ کارونه او نور اصلاحات هغه شان نه عملي کېږي څنګه چې د عوامو توقعات. نو دوی دا وایي چې اوس دا جرګه موږ رابلو چې په تفصیل سره په دې کې دغه وشي، خبرې وشي او د حکومت نظر هم وپوښتل شي، ځکه پکې حکومتي چارواکو ته هم بلنه ورکړې شوې ده.
اوریدونکو تاسو نن په پیښور کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې په اړه د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث خبرې اورېدې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان قومي اسمبلۍ پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې مسوده کې تر 18 کالو پر کم عمره ماشومانو د تیری کوونکو لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي که څه هم د دې قانون د منظورېدو هرکلی کوي، خو وایي چې د یو قانون جوړولو ته څومره اړتیا وي عملي کول یې هم هغومره ضروري وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ نو.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 10 نیټه یو داسې قانوني مسوده منظور کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یې سختې سزاګانې ټاکلې دي. په دې کې پر ماشومانو په جنسي تیریو کې د ککړو کسانو لپاره د ټولو مربند سزا او 1 میلیون روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوی دی. دا قانوني مسوده د هغو پولیسو چارواکو پر ضد هم د کاروایي سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمی او پر وخت پلټنې نه کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نامه دا مسوده د بشري حقونو لپاره وفاقي وزیر شیری مزاري اسمبلی ته وړاندې کړې وه. نوموړی د بل تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا قانون ډیر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې وه.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو خلو منظوره کړې وه، نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورول یو تاریخي ګام دی.
په قومي اسمبلی کې د بشري حقونو د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند پارلماني غړي مهرین رزاق بټو پر حکومت غږ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېده باور کړي.
چې هر قانون دلته جوړیږي حکومت باید هغه عملي کړي، ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
دا قانون اوس مهال یوازې د اسلام آباد سیمې لپاره دی او صوبې به په همدې اړه قانون سازی کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود وایي چې دوی هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک جوړ او عملي شي.
پاکستان کې ډېره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد لپاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي. نو داسې په نورو صوبو کې هم په کار دي چې دغه سي بلونه پېش کړي شي، خاص طور باندې په پښتونخوا کې چې د ماشومانو خلاف د جنسي تیرې چې کوم دی د هغې مخنیوی وشي.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکی عبدالودود ترین مشال راډیو ته وویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملي کولو لپاره یې وسایل نه بیلوي، نو له همدې کبله د ده په وینا هغه قوانین نه عملي کیږي.
په ګرد دنیا کې پاکستان شاید په څلور پنځه ملکو کې دی چې چیرې ډېر قوانین دي، مګر په پاکستان هغه څلور پنځه ملکو کې دی چیرې چې ډېر زیات مسایل دي د ماشومانو. هغه دوی قانون پاس کړي، لیکن د هغه دپاره چې دی هغه فینانشیل ریسورسز چې دی هغه نه الوکیټ کوي. کله چې فینانشیل ریسورسز نه وي نو د هغه ډایریکټریټ او سیکریټریټ نه جوړیږي. کله چې سیکریټریټ او ډایریکټریټ نه وي په هغه باندې امپلیمنټیشن نه وي.
په دې قانوني مسوده کې د یو داسې ځانګړې ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکیدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو ذمواري پر غاړه ولري. دا بل به اوس د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
ایران ومنله چې د جنوري په اتمه په تهران کې د هغوی پوځ د یوکرین مسافر وړونکي الوتکه په غیر ارادي توګه د انساني غلطۍ له امله په نښه کړې وه. نن سهار د ایران سرکاري ټلویزیون د دې الوتکې د ویشتو د منلو خبره په داسې حال کې وکړه چې د څو ورځو نه د غربي نړۍ د مشرانو او کارپوهانو لخوا د ثبوتونو په بنیاد د ایراني توغندیو له امله د الوتکې د ویشتو تور نه ایراني حکومت رد کړي ول. په کوټه کې پرون په یو جمعه کې په چاودنه کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې د کوټې پولیسو ډي اس پي امان الله هم شامل دی. د حملې ذمواري د داعش وسلوالې ډلې اخیستې او دعوه یې کړې چې دا ځانمرګي بریدو. نن د پېښور په نشتر حال کې د دمشو قبایلي ډلو د حکومت په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، خبریالانو او زده کوونکو لویه جرګه کیږي. اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې د احتساب موجوده قوانین د اسلامي اصولو مطابق نه دي او په دې لړ کې تجاویز وفاقي وزارت قانون ته استولې دي. تیره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیرۍ په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري وکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیرو کې خوړو کسانو لپاره د عمر قید او د لسو لکو روپیو جرمانه تجویز شوې ده. امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیط ځواکونو مشر ګلمردا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د عمان سرکاري رسنۍ وایي چې تر 500 کالو پورې د عمان حکمران سلطان قابوس د یو کم اتیا کالو په عمر کې مړ شوی دی.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروگرام کې د نومیالي سندرغاړي دمساس مروت سندرې او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال اوري. په دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړ کړی.
د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو د یو وتلي سندرغاړي ارواخاد دمساز مروت سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات درته راوړي. دمساز چې د سیمې خلک یې اکثره د دمسازي په نوم یادوي، د خپل عمر یو ډېره برخه پښتو موسیقۍ ته ورکړې او د خپل ولسی سندرو او غزلونو په ترڅ کې د خلکو له محبوبیته برخمن شوی دی. هغه د ولس سندرغاړی وو. پر ریکارډ موجوده سندرې زیاتره هغه دي چې د موسیقۍ په ډاګي یا میدانی پروګرامونو کې یې ویلي دي.
خبر درنا گیا روگا ماسی اچات مایا ہے لن جاڑ ماں ات چوک کی تو ابھی سما پغم کی Thank you.
د دمساز استاد زوی فلکناز مروت چې د هم د خپل پلار هنر خپل کړی او یو مدوش چې سندرې وایي د خپل کور کلي او د استاد د موسیقۍ د ډلې د هنرمندانو په اړه معلومات راکوي.
منګ بیسیک چکم دی د لکی مروت او په لکی مروت کې نورنګ سره خوا کې زمونږ کلی دی چندوخیل نه مای د کوټ کشمیر چندوخیل نور خو څوک نشته دی. بس بابا جی مې کو دا هنر خو زه یې کوم. بابا جی خو مې ډېر خو وخت راته ډېر بچپن نه لګی و هغه خو داسې پته خو یې نشته چې خو ډېر وخت خدمت یې وکړو دی فن ډېر وخت د دوی په زمانه کې هغه ټیم کې خو بڼو کې شیر افغان استاد او دا او دا کېدی شي مطلب خو داسې لکه پته نشته دی چې هغه چا نه مطلب چې زده کړه کړې ده. ده سره به تبله چې کومه ده سلیم استاد به هغه وخت کې په شپږو ګوتو باندې مشهور و چې د یو ګوتې سره بله ګوته په شپږو ګوتو باندې سلیم استاد مشهور و هغه به تبله ورسره لګوله. هغه نه بعد یو هیبت خان استاد و یو کالی استاد و د څو کسانو یو علی عباس استاد و ډېرو کسانو به سره تبله غږولې ده. ډېر زیات لکه د ده مانګو یا ډېر شهرت لرلو ده بس په خپل وخت کې د کیسټونو د شمار نه وتلې دومره کیسټې دي چې خدای والا کیسټې دي البمونه دي شمار نه وتلې خبره ده. څه حصه خو یې ما سره شته ده بالکل هغه چې کوم خصوصي داسې شته دي ځنه کیسټې چې هغه ما سره ځان مې خپل ځان ته ایښې دي.
د دمساز استاد زوی فلکناز مروت وایي پلار یې پښتو موسیقۍ ته ډېر کار کړی او دی هم هڅه کوي چې د هغه د کمپوزونو خواږه په خپلو سندرو کې ځای کړي.
پروګرام په ټیم کې بچلم هغه ډېر شوقینو بچلم چای به دومره خوږې څکلې ویل به چې خوږه نه وي نو دا چای نه وي او چې ترخه نه وي نو دا څالک نه دی. یو خدا سے چې د بی پی په ځای باندې تم کېدل نه غانه بعد برین هیمرج دته شوی او راګه کټ شوی او تندې په خبر ته بس د اورلو بیا نو ډاکټرانو سلا دا و چې به دې ته اوس دواګانې کوي د دواګانو ضرورت یې ورته د هسپتال وړلو ضرورت نشته ورته. نو بس شاګردان دې ډېر دی اوس شته دي که نه خدا سے ځنه کسان شته دي چې هغه بلکې باقاعده مطلب چې د ده په شانتې هغه کاپي کوي داسې کسان شته دي. بابا جان گانے میں چکم دی ہے مطلب ازے پے کم خواگی بکیا دا پکرا ٹولوم مطلب دے چیز دو لگے بل طرف تے ما بابا جی میں دیر گانے دا سویل دی چا خو ماشاء اللہ او زو لکزیت تر مطلب چ غزل مطلب چ خو خو می ویلی خو نہ شما غزل خو بارن کوشش کم چ غزل ہو ہم زہ چ اس چرتا زم کنا کپ خپل وطن کی وی اگ کپ بل وطن کی وی چ کم وطن تے زم نو خلق لک الحمدللہ ما عزت قدر کئی خو پدی وجی کی چ دادا دم ساز استاد بچای دا کنا تقریبا د بابا جی گانے می خلق را شو خاری پروگرام کی ډیر زیات ذمہ وار دا زہ چ غنا مت وګورو مونږ خپل مطلب چ دا
انتظار جڑوی جڑم سکھا چپے غور میں داغیار جڑوی بل بس دو پتہ مکڑی لتا یارا دخ کرا چیراستی نشولا زما یارا ساکی ہم داسی نشتا چی میں خوار جڑگی جڑم زکا چی پہ غور میں داغیار جڑگی کپا گانے بے قسم دا کدہ یار جڑگی جڑم زکا چی پہ غور میں داغیار جڑگی
د بنو یو خبریال او د مدني ټولنې فعال گوهر وزیر وایي چې هغه خای د خیبر پختونخوا تر ټولو زیاتې سندرې ویونکې سندرغاړي وي
د ټول مخیاتې سندرې دمساز مروت ویلي دي ځکه چې د هغه به هره ورځ مجلس و هغه چې کومه سندرې ویلې دي غزلې یې ویلې دي یا شربات بدلې هم ویلې دي داسې به یو صنف نه وي چې هغه ویلی نه دی خو هم دلته چې څومره حجرې دي هغې کې د ده کیسه تېرېږي
اوریدونکو د چارسدې په باچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد پروفیسر محب وزیر چې دمساز یې د هغه د موسیقۍ په پروګرامونو کې لنزدې اوریدلې او لیدلې وایي دمساز د سندرې ویلو فطري صلاحیت ترلود. د پروفیسر وزیر په خبره دمساز د خپلو سندرو په ترڅ کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د تر ټولو مقبول سندرغاړي مقام خپل کړی و.
دمساز مروت خصوصا په پښتونخوا کې د جنوبي زلو د اولسي موسیقي یو ډېر پیاوړی تکړه هنرمند و. د چرته باقاعده زده کړې نه وی کړې خو بس د ده آواز کې چې کوم یو درد و کوم لذت و کوم خوند و پکې نو هغه د ده د مقبولیت سبب وګرځېده. دمساز مروت تچ کوم شهرت ملاو شوی و هغه زمونږ په سیمه کې بل چاته ترلاسه نه شو. وجه صرف دغه وه چې د هغه کې هغه صلاحیتونه خدایوندي وو.
پروفیسر محب وزیر زیاتوي دمساز مروت د ولس پر مزاج پوهېدو او ځکه نو د هغه د موسیقۍ د میداني مجلسونو خوند د هغه د اثر د نورو سندرغاړو تر هغو زیات وو.
هغه خدای پیدا کړی صرف د میدان لپاره. ما لیدلی دي چې دمساز مروت به په ډېرو لویو لویو میدانونو کې ولاړ وو او د میدان د یو سر نه بل سر ته آواز داسې رسولو چې دنیا به ورته حیرانه وه. بل هغه کې دا یو عجیب عادت وو په میدان کې لکه یو سمدستی یو شی ورکړو چاو فوراً پہ شروع شو بس لگیا شو کله کله خبرې شروع کړې. هغه خبرې به خلکو ته خوند ورکولې. خلک دومره یقینا چې مینو په ده باندې او پنځه شپږ مروت به د ده سره خامخا ګرځېدل. نو لکه ده چې کوم مینان و کوم فینز یو هغه به په داسې شکل کې د ته خراج پیش کولو چا به نو پیریان ورغلل چا به ناری سوری به شروع کړې.
ارندام تا غمونو درد ولیدا او د زړګي مکان می پړ مخاړي دلیدا تختار د کشړې می کپړې کې می واپس ته نشم پور کسو زوی می آج کم سا دستا اسم دیتنے دا او دزر کی مکان میں پڑ مکاری دلائے ہزار دل میں وہ شڑے دزائنا او دا خونشتا چی بلار شما دتانا انتظار بمی ویت دا تاوی سالی تیروں بھائی کمیاشت بھی کا کالی
مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو چنن پکې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د مشهور سندرغاړي دمساز مروت سندرې او دغه د ژوند او فن پاړه معلومات اوري. په باچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد او څېړنکار محب وزیر وایي هم د دمساز سندرې وې چې د سیمې ځوانان یې د پښتني ادب او هنر د ودې په چارو کې برخه اخیستو ته وهڅول.
زمونږ په سیمه د پښتو د ادب د نوي کول د نوي زلمي چې کوم را پاره دي دا هم د دمساز مروت پیداوار دي. دمساز مروت هم د مروتو د شاعرانو رحمت الله درد عبدالرحیم مجید تبسم مروت افگار بخاری دې خلکو شاعری راواغسته او داسې دغه کې وویله چې خلک متاثره کړل زلمي یې راوپارول. نو دا پښتو ادب کې چې بشمول زمونږ دا د دمساز مروت برکات دی. نو دمساز مروت په یو وخت باندې دوه کارونه زما په خیال دا کړی
نور بدس بل آشنا یادوي کیا یادوم خوستا جفا یادوم نور بدس خپل آشنا یادوي که یادوم خو ستا جپا یادم یم مجبور تا خپل سر کې تناسا یم مجبور تا خپل سر کې تناسا یم مجبور تا خپل سر کې تناسا سپختو ندا چې دې بیا یادوې کیا یادوم خو ستا جفا یادوم پل آشنا یادوی یادوم خو ستا جفا یادوی نبد ملا نب پجونم دبل چا یادوی یادوم خو ستا جپا یادوی
اوردونکو پروفیسر محب وزیر وای د پښتنو د بیلابیل سیمو ولسی شاعرانو او سندرغاړو د پښتنو د سیاسي بیدارۍ په تحریکونو کې مهم رول لوبول دی او باید د پښتنو اوسنۍ کول دغه خلکو له ژوند او کار او زیاره خبر کړي شي
پدے وزیرستان کے پد تیرا کے پد خیبر کے پد بجاور کے پد سوات کے پد مروت کے پد بلدے کے سوم را اولسی شاعران بہت چی اغوی با دے دے تحریک دے پختونستان دے پارا سندری میری وی خوب بد قسمتے نا چونکہ نہ رسالے وی نہ میڈیا وا نہ سوا او اس آخر سیزون پا سوک دا خوارا وارا راتو لگی نو دا زمونگ یو بد قسمتی خو مستقل را روانا دا وجہ دا چی دلتا ریاست ترجیحاتو کیا گا چیز میں شامل ہو دا کار کا کی گی ہم دا انفرادی حیثیت باندھے زوم کو ہم تاسو بھی کوئی بندے تھی او زمون سے کم بے شہران و آدیوان و تولنے دی دا دے دوی زمواری دا چی دا او کی دے دوی دا سی زنہ را پیدا کی بل دے دوی پشون باندھے دے دوی پفن باندھے کسار کول
اوریدن کو دمساز مروت صوفیانہ شیرون ہم ویلی دی دے یوی قوالے تبے وقشو
قربان دل نام شما
خبریال او ټولنیز فعال گوهر وزیر وایي سربیره پر دې چې دمساز مروت د جنوبی سیمو د اوسیدونکو تر ټولو محبوب سندرغاړي ګڼل کېدو، د شاوخوا 15 کلونو په عمر کې د زړه د سکتې له امله په داسې حال کې مړ شو چې د سندرو مینوالو یې او هم حکومت د مرستې لاس ورنه کړل.
دمساز مروت آخری عمر کے قسم قسم بیماری شرابا مختلف معلوماتی حالات سے ڈیر زیاد کمزور ہے وہ مینوال میں زیاد وہ خوشا مرض کے اور سراون کرے، خاص کر ریڈیو پاکستان اور پاکستان کم ٹیلی ویژن دے اور حد طرح اس قسم توجہ اور نقابہ وجود بدر ہے قدم پل یہ دور پہ چڑھے دے جا دے وہ سر اخری عمر کو زما په خیال سره سپیتوتن او کدی عمر کې کم خو نو زکه ته اوس ډیر کمزور یې.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه خبرونه د وتلي سندرغاړي ارواخاد دمساز مروت سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې و. د خبرونې په پای کې بیا هم د نوموړي له دیوي بلې سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.
او چې د یار په لورې سي باد سبا سو گل نر دو پا خور نا واپس چترا سے باد سبا خیال کو چشن خالو نئے اڑا نکڑے اچھی زلفے سنگوے باد سبا چلتا سر تازشی اصل ہم ٹکوروے باد سبا دس حسن چیر تشت اختیار آیا سبا خدا کمال درکڑے دا دخل خلقو او دیدنو نائک تو لوے باد سبا اے باران ہمر کی بان سل دزان غم کی یار باترا خبر وے باد سبا دادو کٹ کستر کی لنگوان میں پشمار رہو چوی باد سبا
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.